سلور بجه شوی دی ازادی راډیو یوی بلی خبرونه ته خراغ لست. په دې خبرونه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همداراز وباورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. افغان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې او د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته د ننه بیول شوې دي. خبريالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس د غډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبراترو په اجنډا او مهالویش خبرې وکړې چې وروستۍ نشوي. تمه دا و چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې ځنډیدلې او لا هم کار معلومه نه ده چې سبا که بل ورځ به ترسره شي. بل ورته په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او پر افغان سوله به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر پاکستان وروسته هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربان بحث شوې. د ارګ خبرپانه وایي جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام رسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه خوندي شي. د خبرپانه پر اساس بورل ویلي نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به له نږدې د جمهوریت له ارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکي نظام د دوحې د خبرو یوه برخه ده، خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچیان به په څه ډول نظام هوکړې ته سره ورسیږي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي، خو طالبانو بیا د سوچه اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده. د طالبانو د ساین لپاره د پاکستان دی وو پخوانی لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پروند د پاکستان د دفاع او بهرنۍ چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی. نو موړی په دوحه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهر امریکا ته په خطاب کې لیکلی چې که زور ستاسی دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په جواب کې د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلی همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي وو او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وی. عمر د ټویټ کې وړاندې ښاغلي آصف ته لیکلی کله چې تاسو وزیر وی پاکستانی طالبانو د پوز پر یو خونځي برید کې 140 ماشومان وژل، آیا هغوی هم خدای درلود؟ تر اوسه اسلام آباد په رسمي ډول د دغه ټویټ په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان کې د کورونا وایرس د محدودیتونو پر مهال په هر 10 ماشومانو کې 8 هغوی هیڅ نه دي زده کړی او یا یې کم څه زده کړی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې کړې دي. په راپور کې راغلي د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات د بیوزله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 355 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره لرې واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی دی. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلیسې دننه د هلوکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخنی ولیدا. دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمی ابدیار ازادي راډیو ته ویلي ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وزایي مشر د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز عمالی کو څنګه ISPR ویان جنرال بابر افتخار پرون پر ټوټر ولیکل چې امنیتی ځواکونو د یک شمې پر راز په ګډیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چنی او درې نورو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پاوز ویان د ایدا هم کړی چې احسان الله چنی په مختلفو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتی ځواکونو حمله هم شامله ده. د وسلوالو د وژل کېدو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د پاوز د ادعاو پخلای کړی دی. روسای خبر همدا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی دا سیمهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدلی چې شاوخوا 4000 کورونه یې سوځولي او تر 40 کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیون هکتار ځمکه باندې اور لګېدلی.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباورې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونه لا هم روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې نه اسلام آباد ته تللی. خلیلزاد هلته څه کوي په دې اړه به جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف په جګړه ځپلي روزګان ولایت کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي.
د صحت په برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د پاک اوبو د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ډډغومبوري یا کلچرک په نوم د ماشومانو د ناروغۍ او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کوو.
دا ټول مخ مې اندسه دا چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د مرکزی پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. دوی اوسمهال د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحث کوي. له دې مخکې د افغانستان د حکومت د مرکزی پلاوی یو غړی ازادۍ رادیو ته ویلي چې مذاکرات نن نه پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون نوښته غونډه وکړه او موافقه وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او لانجمنو مسایلو له راپورته کولو ډډه کوي. په دوحه کې څه تیریږي؟ اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. انسپ په دوحه کې خو اوسمهال دوی دواړه پلاوی یو لبل سره ناست یو غونډې کوي. معلومات راوزی چې دوی څه کوي، په څه مسایلو باندې خبرې کوي.
تکل سب که څه هم د دواړو لورو استازي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي او ډیر جزئیات نه شریکوي، خو همدا څو شیبې مخکې د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی غړی فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د تماس د ډلو ترمنځ چې د دواړو خواول نه پکې 15 کسان دي او پر اجنډا باندې خبرې کوي. دی وایي چې دوی باسونو او ناستو نن هم دوام درلود. دغه تاسو خبريالانو ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت د مرکچی پلاو کسان یو هوټل ته ویل شوی چې ریچی رسنوی استازي نور پرې خدل کیږي. فوزیه کوفی ویل چې تر اوسه پورې امداد د تماس ډلې باسنو ته دوام ورکوي او یو لړ موضوعات شته چې باید بحث پرې وشي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
کتم مخکی ولشی و چی دوشنبه پورز با دید وارو دلو ترمنز مخامه خبری پیلیگی خو وصل دی خبر و امدارنگا نور معلومات چی ازاده راڈیو ترلاسه کلی لاغی دست یخکاری چی دید وارو لورو دغه د تماس ډله پرونم نه د توانی دلی چې په اجنډا باندې په بشپړه توګه سلاشي او زکۍ ننم باسونه دوام لري. تر اوسه پوری دا سخت د چول شي د دوی باسونه کله پای ته رسیږي او کله به عملی خبري پیلېږي. خو تر دې مخکې د افغان حکومت وی سرچینی البته د مرکچی پلاوی یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط باندې ازادي راډیو ته ویلي و چې اجنډا نه د بشپړه شوی او لهم دی عمله د مخامخ پراخ خبري چې بکیږي د هغه پایل زندیدلې دي. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او ترخوای د ملي روغی جوړی علي شورا څو ځل مخکې په یو شټنګار کړی چې هغه د اوربند یا اور کم مسله ده او داسې ګمان کیږي چې
یعنی ګمان کیږي چې همدا به فکر کوي چې هغه لنجمنه موضوع چې دوی دوه ورځې خبرې کوي د اجنډا په اړه په همدې اوربند کې به بند پاتې وي.
په پوره ډاډ خو سړی نشي ویلی کې دی چې ځینې نور مسایل هم هلته وي. خو د خبرو د پایل لومړۍ ورځې نه چې موږ موضوعات تعقیبوو طالبان د اوربند په اړه باندې دریز داسې لري چې دا باید وروسته پرېښودل شي یا باید یو دایمي اوربند یادونه چې دوی په باور دی وی پراخ سولې په نتیجه کې باید رامنځته شي. افغان حکومت او هیئت دا سمدستي دم غړې د خبرو په فایل کې په اوربند باندې بحث غواړي چې لکتر لګه د خبرو په جریان کې د دوی په باور اوربند شوی اوسې.
بله مخکې راپور ورکړل شو چې وای دی دوړو پلاو لغړو نه جوړ د تماس دلې په خپل کې موافقه کړي چې یو د بل پر ضد به پرون کې خبرې نه کوي د پلاو غړي او فضا به خساتي په فضا مثبته ده.
د فوزی کوفی له خبرو داسې ښکاری ده چې تر اوسه پورې چې د دوی د کمزیا کې سره راټول شوی په کوم هوټل کې الته د دې په ټکو باندې روحیه د دواړو لورو ترمنځ خده. البته فوزی کوفی ازادي رادیو ته دام ویل چې موږ تر اوسه پورې داسې مسایل ته هم نه یو داخل شوی چې هغه د دواړو خواو ترمنځ متفاوتې روحیې راوپاره. مسایل تر اوسه پورې چې راوتلي چې دوی پرې بحث کړي هغه دا ده چې یو بل په وړاندې به د پارونکو خبرونه ډډه کوي او د تماس د ډلې غړي نادر نادری پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اصولو او چل چلند او همدارنګا په محلویش باندې خبرې شوې دي. نو تر اوسه پورې هغه جدي او لنجمن بحثونه چې د دواړه لوري پی کاملن بیل دریزونه لري هغې ته نه دی رسیدلی. په راتلونکو خپرونو کې به موږ بیا هم تعقیبوو. تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې رسمن هغه د دواړو لورو مخامخ عمومي خبرې به کله پیلېږي.
ډېره مننه اجمل اند. قدرمن اوریدونکو په دوحه کې افغانستان د جمهوري دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال مو اوریده. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف په دوحه کې راټول شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې حالت کې نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې خورا مهمه بلل کیږي ځکه د طالبانو اکثر مشران په دې هیواد کې دیراوه او دي او افغان حکومت پرله پسې تور لګوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ملاتړ کوي. خورځي واورو چې خلیل زاد په اسلام آباد کې څه کوي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د شپه له اسلام آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. ترخان مننه. معلومه شوه چې خلیل زاد به په اسلام آباد کې لچا چا سره ګوري او پر کوم مسایلو به خبري کوي؟ فکر کوم چې له طاهر خان سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. طاهر خان آواز می اوري؟ په هر صورت د خبرونه په ترڅ کې به بیا هم له طاهر خان سره هڅه وکړو چې تماس ور سره ونیسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو او بخښي د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د ماخام تر او له ازادي راډیو او د ماخام له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، د شیبه طاهر خان بیا هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره وصل شوې ده. طاهر خان، زمونږ اړیکه مخکې پرې شوله. زما سوال دا و چې معلومه شوې چې خلیل زاد په اسلام آباد کې له چا چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟
د پاکستان د حکومت لخوا خو رسمي د ایجنډا په اړه باندې سندي ویلې شوی، د سفر په اړه باندې هم سندي جزئیات نه دي ورکړل شوی. البته د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازي محمد صادق دا تاییدوي چې زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته رسیدلی دی نن ماسپخین او درې کسیزه پلاوی دی ورسره. او صادق دا خبره هم کوي چې دا وخت په اسلام آباد کې غونډې روانې دي. نو د نور جزئیات خو نه دي ورکړل، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلی دي چې د پاکستان د فوج درستیز جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده او په خپل محمد صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم موږ اوریدل چې هغه سره شاه محمود قریشي سره هم کیدی شي د خبرو شنو خصنه ویل کیږي. البته یو خبره ده چې کله زمنده د زمي خریزات په 15 میاشتو کې شاوخوا بشي پنځم سفر دی او د خبرو په دوران کې چې کله وی ډیر براته اسلام آباد ته نو تلته به موږ اکثر د پاکستانیانو چارواکو نه تپوس وو چې د څه غواړي د پاکستان نه. مسله د افغانستان دا خبره په قطر کې دي. هغې دا خبره کوي چې د پاکستان امریکا سره یو مفاهمت دی چې کله په مشکل وي په پروسه کې په خبرو کې پاکستان تیار دی. نو ممکن دا ځکه چې داسې ویل کېږي چې دا بین افغانی مذاکرات دا مسله به لکه پیچیده وي، اوږدم کېدی شي، یو مشکل به وي. داسې استعمال شته چې کوم لکه د امریکا خارجه وزیر په خپل اشاره کوي نو کېدی شي امریکایان اوس هم دا ګڼي چې پاکستان که څه مشکل پیدا کیږي د خبرو پر مهال نو پاکستان همکاري کولی شي. یو دا بل دا چې دې سره پلاوي کې یو کس دی چې هغه باندې موږ معلوماتو پر هغه دا امریکا د خوا چې کوم اقتصادي پروژې دي هغه طرف ته د ملک ملګرو ملتونو کې پاتې شوی دی. نو دا هم دغه زلمی خلیزه سره هغه راغلی دی. دا هم امکان ده چې د افغانستان د بحاله پاړه باندې راتلونکي کې اقتصادي شیان دغه ته دا هم احتمال شته چې په دې خبرو برخه وي.
مننه. او د ورځې په جریان کې به له اوریدونکو سره څه چې راوځي د چارواکو او د رسنیو له لارې خامخا شریکو. خو اوس زه غواړم تاسو نو پوښتنه طاهر خان چې هلته د اسلام آباد په سیاسي او حکومتي کړیو کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه په دوحه کې د خبرو په اړه سیاسي د سیاستوالو تبصرې او نظریات څنګه دي، څه ویل کیږي په مجموع کې؟
په مجموع کې په پاکستان کې دا وخت د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې یو اطمینان شته، یو امیدواری شته، یو د ته هیله بخون کې دی یو پروسه وی. لیکن پاکستان تشویش هم لري په خپل باندې شمه متکلې شي چې دا سور د مخ کې وینا کوله بین الافغاني مذاکرات په د ویډیو د لارې یا د پاکستان د مشر عمران خان دی، نو د نور زیات خو نه دی ورکړل، تفصیلات نه دی ورکړل. البته د سیم دلته په اسلام آباد کې مونږ اوریدلې دي چې د پاکستان د فوج د درستیز جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده، او په خپل محمد صادق سره هم ده، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم مونږ اوریدلې چې هغه سره شرم قریشی سره هم کېدی شي د خبرو شنو. خو څنګه ویل کېږي، البته یو خبره ده دا چې کله زمیندار د زمي خریدار په 15 میاشتو کې شاوخوا بشي پنځم سفر دی، او د خبرو په دوران کې چې کله وی ډیر براته اسلام آباد ته، نو دلته به موږ سره پاکستانیانو چارواکو نه تاسو
بلې طاهر خان، طاهر خان په پاکستان کې دینی عالمان او اسلام پال تنظیمونه چې په تیرو دوه لسیزو کې له طالبانو سره په یو ډول خواخوږي درلوده او ښایي اوس یې هم ولري، هغوی څه وایي؟ معلومات شته؟ فکر کوم چې په اړیکه کې مو مشکل شته له طاهر خان سره. په هر صورت اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر جزئیات یو څنڅ واوریدل، خو زمونږ په اړیکه کې مشکل پیدا شوې ده. ډیر وخت د سکیږي چې ټلیفوني شبکې چې کله خراب شي، نو هغه برخه چې تاسو خبري کړې دي هغه په ثبت شوی ډول تاسو ته بیرته اوروي. فکر کوم چې زما او د طاهر خان په اړیکه کې هم همدا ستونزه پیښه شوه. ولی په هر صورت د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به هم له طاهر خان سره اړیکه نیسو، او اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د سفر نور جزئیات به هم درته وړاندې کړو.
موخ خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورځو. نور موضوعات ته، یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وای په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره پروژې پیل کړي او په دې برخه کې به اقدامات وکړي. د پتانسیال کې د چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شو. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت او د موضوع نور تفصيل.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په اورزګان ولایت کې د ماشومانو پرشته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د اداري مشر ډاکټر ابوبکر چې ودغه ولایت ته سفر کړیو، کڅه هم داونه ویل چې څو سلنه ماشومان د خپل حقوقو څخه به برخې دي، خو ویل چې دغه ولایت زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخې او ش ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د پاجات مخه د ماشومانو په برخه کې د روغتیاي شونیز او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل دی چې موږ اورزګان ته راغلی یو. دا په دې خاطر چې د اورزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اورزګان ولایت کې خپل دفتر پرانست څو ټول خدمات لنګدې وسارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دي او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنۍ روغتیایي خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. شیرزاد پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردیدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
په اورزګان ولایت کې د امنیت خرابوالي د خاطر د اقتصادي ستونزو د خاطر د مهاجرتونو د خاطر د تزمر ډیر ماشومان د صحت په برخه کې، د واکسین په برخه کې، او همدا ډول د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ریسپ دا تصمیم نیولې دي د دې نه مننه کوو.
د اورزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکاري غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اورزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کورونا وایرس 3,993 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,000 نه واوښت. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمیر یې 3,993 ته رسیږي او په دې موده کې 5,500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,322 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,718 تازه پیښې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,13,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,94,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وسی نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. عبدالواحد مدقق لوګر نه خپل سمس کې لیکلي که خدای کول نور مو ګران هیواد ته سوله راتلونکې ده، اول باید اوربند وشي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. یو خوا جګړه، بلخوا خبرې. میرویس زاهد له هلمند نه لیکي، د بین الافغانی خبرو اولنی بحث باید پر اوربند او موقت حکومت وسیږي. عنایت لزابل نلی که اوربند د سولې د دفتر دروازه ده، نو که اوربند نوی دا په دې معنا ده چې د سولې دفتر بند دی. ساجد لزابل نلی که زموږ مشران تر ټولو مهم او سخت حالت سره مخامخ دي، باید د وخت مطابق قدم واخلي. ژیړګل هم نوا د هلمند له بولان نلی که د طالبانو له مشرانو نه هیله لرو چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې تاسو چې ستاسو افغانان ورونه دي باید کوم مشکل پیدا نشي، تیر په تیر نور سوله غواړو. او عبدالعلي عابد له هرات ولایت نه لیکي، سوله په دې اساسو شیبو کې مهمه ده، نو د منفي او تضادي خبرو څخه دې ټول ډډه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو، د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري. خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د یوې لیسې دننه د هلکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نه شي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پاوز د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یو ځایي مشر احسان الله څنۍ او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه شیبه وروسته خپرېږي. خو اوس یوا پسره پوری ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا لوروسته یو تجارتي مسایل سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لاندو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی وو. خو ټیک ټاک په امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یوه وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنیو خپره کړې ویلي بایت دانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت دانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت دانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغښوي د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت دی.
او د مخنیوي لارې چاري کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی و وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورته وای یا ډډغومبره په دې کوم وخت تختسی کې تختسی سره کومه
ده خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساهنه نیولې د مخ دوړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمې غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیره دردناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرز دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاره نه انتقالی. آیا دی ویداد خوشی و پرشو بوده شن ورته پیدا کی اغای به اصطلاح اختلاطی حالت دی که اغای هم مربوط کی ده ده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاط ده چه.
کلچرک خو زمون پا کده که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او دا پا ماشمانو که زیاد پیدا کی گی. زیاتر مور اپلار یا کورونای ډاکټر تر نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وزي او مشمای نوري نه په غوند ډیر بد تاثیر کوي ورته یو خندا پوره کوي چې دستا سو د مخته وګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر ستنې زی ورنه سیم راجاونه کې کېدل چې د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کو نه پېژنې تشخیص نه کې په خپل ځرته ورته دوا ورکه هغه نور مشکل پیدا کوي خلک ډیر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دې مخ باندې ورته دي چې هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کې هغه په نور بد تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولی خپل انرژي ورته ټول ما باندې ورکی ورته
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې د سه دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شوله من مری شوله ما
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
او
شپې څه رقم څملې درد کوي چې څملې
نو درد کوي
کوم جای درد کوي
دا جای مې هم درد کوي دا جای مې هم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
او لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بي ولې
او چې بیرون اوسم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
تم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیا وي تبکوی بیا وسلی وی بهانی لټوی او تر ټولو لوی علائم دماغ په دوړ خو کې پړسېدل وی د نور معلوماتو لپاره مو د سات تفل دی روختون لرئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی سره مرکه کړی ورته وکشي
کلچرک یا ډډ غمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي او په زمین کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتر ای د پز نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او توخه هم کېده شي چې ور سره وي
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده
بله دا مریضی کله کله کېده شي چې خطرناک شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ور کړی یعنی تنه هم د یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور او اعضاء کې لکه دماغ لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ورسره نه په خپل د یو ډیر عادي مرز ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لاسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدید او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومګا د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرز نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرز د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټول نړۍ کې اوس د دغه ډر غموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روختونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایع لاره ده
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې مېندې پلرونه اول د ماشومان د سالم ماشومان لري وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت و نه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا و نه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول ویو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلو بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي، او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي، نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لپاره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یو هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان یوه بلی ونیزي خبرونه ته مو زای کرام الله کرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی پرونه خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به ته لار پیدا کړی ده. د همدی سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ پو سمې هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بایل شپگیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلی د دغه سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیمه پایلو به کې کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته دغه لاره پیدا کړې ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټل او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځې دو 209 منډې هدف وټاکه. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدي د 15 شپږیزو او یولس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناس وزیدلې منډې وکړي. تر څنګ غمی زدران شپږ څلوېښت او شهزاد محمدي څلوېښت منډې وکړي، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله له ماتې ونژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته په رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلي زدران شپږتیا او د عظمت الله عمرزي دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو به کې بوست ساتونکي او بندي امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکو لوبډله به سبا په دریمه نیمه پایلو به کې له مسینک اتلانو سره مخ کیږي، او ګټونکو لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالیو پایلو به روانه میاشتې په 14مه نیټه د کابل په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو لدی ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوی څه خبرونه دي نجی صافی تعقیب کړی ومدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په فایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروسته حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مهم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوبه کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوه په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لار پیدا کړه. نن به د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنز لوبه ترسره شي او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنز د شطرنج د غلوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبې به یو اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا وایروس خبرېدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغه افغان لوبغاړو ته یې خراغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19مه نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوه لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیر مننه نجی جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزی لیگ سیالي وته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالي لومړی پړاو پای ته رسیدلې دی او دوهم پړاوی پایل شوی دی. په دې خبرې کې وچه لومړی پړاو څنګه تر سره شو، سیالي څنګه وی، ولی سپین غار او مو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې او یو شمیر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمي هلال را سره همدا شی بده ټلیفون پر لیکه دی. هلال سپ ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزی لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ د افغانستان کې هغه لیگ چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونران ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه کوم ګوي د کیفیت له لحاظه یو څه پکې خواله راغلي. خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودلو په دغه به دغه یو ستر لیکي چې د لیکي یا دغه یو ستر لیکي چې په افغانستان کې تر فرقي کې د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جندې مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی غشي په 13 ګریډ 1 سیالي کې انټر کلب سیالي کې لږه نه ډیره خوړتیا او خدای ښه استعداد. خو هغه یو څه کورونه کې نه ځي او په هغه چې عمرونه مثلا هغه په نشل ټیم کې ولوي کې عمرونه هم د دې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوي. ځکه دا یو لیګ چې موږ ځوان استعدادونه لاس ته راوړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه ځوان استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې. که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شي کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو لاري دغه لوبډل او تصریح شوی دی.
او هلال سه په لومړي پړاو کې دوه لوبډلې سپینغار او دغه شان مسعامو لوبډلې چې وی په لومړي پړاو کې بهر شو یمو یو لوبه مونږ غټله 15 وړ لوبې وبایللې او سپینغار په 15 لوبو کې دوه بورډ لرله او درې بایلات. څه فکر کوي چې ولې دا دوه لوبډلې ونه توانی دي چې لکه تر لګه دویم پړاو ته لار پیدا کی په تخنیکی لحاظ نیمګړتیا کوم دي کې موجوده؟
لومړی د امو په لوبډله باندې دوه کېږم چې امو لوبډله لوبډل مشري یا نمائندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو هغه د دې جوګانو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډله لیډ یا مشري کړی. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومېسټک کې هم پاتې راغلی په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ په لوډیس جوګن کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولټیا او څه پورین راغلی کې دا وایو څومره چې دته په کار و. بیا دته د سیو ستره لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د سیسین لوبغاړو په شتون کې دته ورسره کې نو دا د تر ټولو تخنیکی مشکل د دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډله ته د سپینګر لوبډله هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای او لوبي کې مثلا دوی د فاست بالرانو برخه بیلوي د سپین بالرانو برخه بیلوي د بیټینګ اره توپ هني برخه بیلوي میډل اورډر او ټاپ اورډر بیل د دوی دغه ترکیب د لوبي د اړې لوبي لپاره دای چندان خوندور نه او بل د لوبغاړو په خپل کې کوي وایو رښتیا هم د دوی سره داسې فینر یعنی ټاپ پلیر لوبغاړي نه چې کوم مسله نشه نه اکثر دی مثلا د بندي امیر سره دی نو دوی د لوبغاړي
نه هم دی موضوع کې هلال صاحب ما پښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دی برابر ځینې لوبډلې ډېری خيوي او ځینې لوبډلې ډېری کمزوري وي رښتیا هم داسې و
او ویلم شو زکه اوس مثلا کدنې شانک ات لوډل وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل دی چې څنګه ولاړې هر بیلانس د بیټینګ بیلانس پر کې جوړل د بالینګ بیلانس د سپین بالینګ په کې تر جوړ دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زویلری ابراهیم مور سره د شاهد الله کمال دی سپین زویلری شهزاد محمدی د دوی لبیټینګ زویلری کدا فراشه د کابل بازانو لوبډلې ته ته په هني برخه کې مثلا د دوی ګوربز لري دوی مثلا نور علي زدران لري سړي ساتل چې لزان خوړتیا شي سمې ولا شینوارې لري نو دوی ته په هني برخه کې رسېږي کدا باندې حاضر شو باندې حاضر دوی بد نه دي خلک کمبینیشن لري کدا غا فراشه د بندي امیر لوبډلې ته مثلا اصغر دی ور سره عثمان غنی دی چې په روانه شپه کې ځکه ټولو ډېری منډې ته سره کوي رښتیا هم بیلانس یو څه په نظر کې نه نیول شي ځکه دا د مثلا د سپینګر اونر یا مثلا روزن کې به ملامتو چې دوی باید داسې لوبډل خو کوي او زیات داسې لوبغاړي او چې ټیمونه ترانغل لوبډل ترانغل دوی په تجارتي لګونه کې مثلا راشد نبی مجیب نجیب جادران
نوین الحق هلال صاحب دغه نمونه تاسو واغسل د لکتلګه 15 شپږ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپږیزه کې برخه واخلي دې برخه ته ځرات د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره بې خونده کړې وي یا مثلا لګ تر لګه څومره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبېدل پاغه لوبډلو باندې څومره منفي تاثیرات پراته او د دوی نه موجودیت؟
بالکل ډېر منفي تاثیرات. مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغه ته بیګی شي تر یعنی خطو په هم کې ویلې شو په سی پی ایل کې نه ځنه خو کې دا د سپین غر سره شاید د دوی توپهنی بیلانس ډیر زیات قوي شوی وي دغه طرف دغه برخه د توپهنی برخه د سپین غر ډیر زیات قوي شوی وي د دوی راتګ مثلا پر وډلو باندې ډیر منفي تاثیر هم وکړي ویني حق لوبغاړي خو لا هم دوی سره نشته راشد ور سره مجيب بل دلته د جونیئر لوبغاړو لپاره هم دا یو بد خبر و ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږی ځلیک کې امازون لوبغاړي اخیستل شي دی به دراشل تجربه دی به نبی د مجید د نجیب زدان له تجربه ګټه واخلي دوی نه به تجربه ترلاسه کړي پاغم ترلاسه نه شول نو پرښتیا هم د دې 15 ستورو لوبغاړو چې دی اوس په تجارتي لګونه کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي اوس آی پی ایل تر روان دي یو څه منفي تاثیر ولري.
د کرکټ افغان څارونکو سمې هلال اوس هم لجمن سره سم د درویشت کلنې افغانې پروانه عارفي ژوند ته لنډه کتنه کوو. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکې ده او په معلول ځان ورزش کوي او جالبه ده چې په ورستیو کې آن او 10 کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هدی پری د راپور برابر کړی
تر اوسه یې 10 کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درویشت کاله عمر لري. د پروان ولایت او پنځه کلکیږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کوونی ورزش کوي.
هم روزا تمرین
هر روز ورزش کوم دلتا کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشی وسایل برابر کړی دي ځکه زه چې کوم ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولای ډیر وخت کلب ته ورشم خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرام وزن پورته کړم
نو مولې تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي په پوره یو کاته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي پروانه معلومه ده دواړه پخې د افغانستان په کورنی جګړه کې پریشوي خو په لسونه کې یې همت شته
ما چې کله ورزش پیل کړو لډی روپیا وړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی وو هیڅ څور سره مقابله نشو کولای خو زه سره لدې چې معلومه وم رقابت مې ورسره پیل کړ
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو اوس په دغه فدراسیون کې 25 خزینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو پوښتتي خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 80 کیلو وزن یې پورته کړی دی
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه هم پاتره سیږي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې اڅختن سپارم روغ جوړ او خوشاله اوسئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.